سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مزګر سلور بجو شي تاسو آزادۍ راډیو ته غواکې است مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادۍ د طلبې له لارې 8 میلیونه ډالر لیلاموي په خطر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په یوه خبر کې وویل چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي دا په اصل کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د نوې ادارې له واکمنېدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرني اثر پر وړاندې راولویده د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي یو شمېر آلې او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښتې سوځولې دي د وزارت نن په بیان کې د خبر ورکړی دی په بیان کې راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وزارت د شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکوونکو د موسیقي ګڼې آلې او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښتې چې له دې سبزولو سلیس خطر لاسه شي وو سوځېدل دي د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته دا سویم ځل دی چې طالبان د موسیقي آلې سوځوي او ویجاړوي خو لومړی ځل دی چې د ښځو د ویښتو د سوځولو خبر ورکوي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه یوه تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جهادي مدرسو د منفي او خطرناک اغیز په اړه خبرداری ورکړ شوی دی د افغانستان د بشري حقونو مرکز چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې با کیفیته زده کړو ته د ښځو د لاسرسي تر عنوان لاندې څېړنه خپره کړې ده وایي چې طالبانو د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړې او ځینې مهم مسایلې ترې ایستلې دي په څېړنه کې دا شو چې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمېر تر رسمي اعلان شویو شمېرو څخه سوزلې زیات دی د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې په ټول هېواد کې اوس مهال د څه باندې 1000 مدرسې فعالې دي د افغانستان د بشري حقونو مرکز په دې وروستیو کې د پرزیدل جمهوري نظام د لوی څارنوالۍ فرید احمدي د طالبانو لخوا د منحل شوي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پوهنې مشر سیما سمر او د دې کمیسیون د کمیشنر موسی محمدي لخوا جوړ شوی په ټول بنگلاديش کې اورګاډي نن اورستلغه ودرېدل چې د اورګاډو د شبکې کارکونکو اعتصاب وکړ د اعلان لزګونه زره مسافر اخیزمن کړی دي د اورګاډو کارکونکو غوړي چې د تقاعد په تنخواګانو کې نورو امتیازاتو کې زیاتواله راشي د بنگلاديش د اورګاډو د کارکونکو د اتحادیه مشر سید رحمان وایي چې اعتصاب اورستلغه پیل شو چې د نوبند سولې د جایزې ګټونکو محمد یونس په مشرۍ د موقت حکومت سره په دې اړه خبرو نتیجه ورنکړه خغلی رحمان زیاته کړه چې د دوی اعتصاب به تر هغه وخت پوری روان وي چې خغلی د دوی غوښتنې ومنل شي د 1.2 میلیونه وګړو لرونکي بنگلاديش د اورګاډي دولتي شبکه په کال کې شاوخوا 15 میلیونه مسافر لیږدوي ورسره خبرم دا چې د سعودي عربستان د فوټبال الهلال کلب د فوټبال نامتو ستوري نیمار سره د دوه اړخیزې موافقې په اساس د نوموړي د تړون د ختمولو خبر ورکوي دوه خواوو د دې موافقې جزئیات نه دي ورکړي برازیلي نیمار چې مخکې لدی د بارسلونا او د پاریس سنت جرمن کلبونو لپاره لوبیدلی د الهلال کلب لپاره یوازې ولوبي کړی دي یو ګولې وهلی او دوه ګولونه یې پاس کړی دي الهلال پر خپل ټولنیزو پاڼو په بیان کې له نیمار څخه په نوموړي کلب کې لو بده په خطر مننه کړی ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شي دا نړیوال جنایي محکمه حکم تا د طالبانو خبرګون
څوک به ضرر نه سور رسول کی غرب په مقابل کې ودرېږي کې شرق په مقابل کې ودرېږي
مان ته د شاتو فارمونو انتقال خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خانزاده وایي چې دوی د لویدیز او ختیز لاختارونو نه متصره کیږي د تا د منسوبي وینا بیلابیل برخې چې یو شمیر کورنوي رسنۍ خبري کړي وړاندې پکې ویل شوی چې طالبان د نړۍ د ودونو پر وړاندې مقاومت وکړي اس ډول ځین ورته ونه رسیږي دا څرګندونه ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د ورستي پریکړې او ځینو نورو نړیوال فشارونو په خبرګون کې شوی او کورنوي رسنۍ نیټه پرون د شنبه خوللې ده نړیوالې جنایي محکمې ICC د طالبانو د رهبر مولا هیبت تلا خون زده د طالبان د ستري محکمې د رئیس عبد الحکیم قنی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقوقو ګڼو فعالانو ملاتړ کړی دی خو د طالبان حکومت دوه ګونه چلن او سیاسي پریکړه وبلله جزئیات پر راپور کې
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د نړیوالې جزایی محکمې آی سی سی له غوښتنې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملا هیبت الله ویلي چې دوی د لویدیځ او ختیځ له اختارونو نه متاثره کیږي. ملا هیبت الله ته په یوې منصوبې وینا کې چې ځینې برخې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو خپرې کړي، ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې په غبرګون کې له طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي. دغه وینا کې وړاندې له خلکو هم غوښتل شوي چې د دوی تر څنګ ودرېږي.
څوک به ضرر نسی ورسولی که غرب په مقابل کې ودرېږي، که شرق په مقابل کې ودرېږي، ضرر نسی ورسولی. دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا د غربیان دي که شرقیان دي که نه؟ اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو مو عقیده نشته، پر دغو باندې مو عقیده ده، موږ به د دې څه متاثره کیږو؟
د کورنیو رسنیو د خپرو شویو معلوماتو له مخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه دوګونې چلند بللې او ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوې. یادونې ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري په 23مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تېرو څو لسیزو کې د افغانانو د جهاد د ده په خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي، له بده مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغې مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیا وایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي، دا معنا ده چې دغې ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتان
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډارېږو یا له محکمه کېدو نه ډارېږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوئ، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي.
که څومره طالبان حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقص انکار کړی او ادعا کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
د طالبانو د حکومت مشر رهبت الله خانزاده وایي دوی د لویدیځ او ختیځ له اخترونو نه متاثره کیږي. د تا د منصوبې وینا بېلابېلې برخې چې یو شمېر کورنۍ رسنۍ خپرې کړې وړاندې کړي چې که طالبان د نړۍ د هیوادونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسیږي. پر همدې موضوع راسره د سیاسي چارشانو کې ښاغلی صلاح الدین سعیدي وصل شوی دی. سلامونه سعیدي صاحب، وخت په خیر. کراته وایي چې د طالبانو مشر ویلي دي چې د لویدیځ او ختیځ هیوادونو له اخترونو نه متاثره کیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
بلې زما آواز درځي؟
بلې، مهرباني.
زما آواز ته
مهرباني. مهرباني سيد سي.
بسم الله الرحمن الرحيم. د طالبانو د مشر یا د دفکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي، اما په افغان ملت او په میلیونهاو انسانانو چې په بحرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. کپ جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب مشرانو تاثیر نه کوي، دی برختیا وای. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی باز د نړیوال ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی. دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم وختنی دی چې په تعصب سره د طالبانو مطلق الانان دیکتاتور حاکمیت دیتہ معقول درست او انسانی جواب نه وای. د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دی او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنگ بدیږي. دا د بنیاد د خبره.
بله.
شکر.
د نړۍ د ودونو د غوښتنو په اساس تعاملات څه ډول باید وشي؟
تا اوخه یو رسته بخښ سوال.
بله بله، مال چې د نړۍ ودونو د غوښتنو په اساس څه ډول تعامل باید وشي؟
تعامل د نړۍ وال ټولنې، تعامل د خلکو، تعامل د موجوده حاکمیت. نړۍ وال ټولنه په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري د افغانستان سره خپل مرستې ودروي او دا مرسته نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرسته باید نور هم زیات شي. موږ د نړیوال ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي. مرسته باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامی په دغه دوومه برخه ده کېده چې د دې تعامل تعریف نشته ده او دا مرسته د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلکینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي. دا د نړۍ ناکامی ده.
بله بله. وروستوي کې نړۍ سره څومره د مقاومت توانایي شته ده؟
د نړۍ سره وبخي
د مقاومت څومره توانایي لري؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه دی پکار، نړۍ سره تعامل پکار دی. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه ارائه کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغې د عملی برطرفولو لپاره نه تنها د نړیواله ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداری په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تعصب سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغو اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د پاره خدمت، د ملت د پاره خدمت، د بهرنۍ د تاثیر د کبولو نظامی حضور د پاره خدمت په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بلی.
او د دې په مورد کې تفاصيل لرم. شکر.
ډیره زیاته مننه ژوند سي سي دي سبخه وخت لري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
کندهار کې یو ځوان یو شمیر رستنې شوی کډوال ته د کار زمينه برابر کړې ده. د دې کارخونې مسؤل وایي لستنه رستنې شوی کډوال ورسره د واسکټ جوړولو په برخه کې کار کوي چې لاندې لارې د خپل کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. رستنې شوی کډوال هم د کار په موندلو خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې نورو افغان کډوالو ته دې هم د کار زمينه برابر کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیاطی په دې مرکز کې ټول بخت کسان له پاکستان څخه تازه راستنه سوي کډوال دي.
چې څونه په کندهار کې جوړیږي، دا کوټه او چمن او دا غاړه دي، ټول دا کوشش کوي چې زموږ څخه صدري، کرسي او جاکټ.
د زړګي سرشال په نوم د واسکټ جوړولو د دغه کارخونې مسؤل وایي لاس ته نو راستنه سو افغان کډوالو ته چې د واسکټ جوړولو په برخه کې مسلکي و په یو کارخونه کې د کار زمينه برابر کړي او هر ورځ پکښې 50 بیلابیل ډول واسکټونه جوړیږي. نو مړی له نورو پانګوالو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې راستانه سو افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي، ځکه په وینا یې کډوال له بیلابیلو مسلکونو سره راغلي او په کار د چې ګټه ترې واخیستل شي.
انګزام د دې څخه را پیدا سول چې د پاکستان هیواد څخه ماجر روان دي او دلته د ماجرینو څخه باید موږ څه ډول د وطن لپاره کار واخلو او څه ډول دغه غریبه طبقه چې بیکار پر کورو باندې ناست دلته په کار باندې اخته سي. نو په دې کې مې دغه یو ادب واخستی چې په دې کې د جانکټانو او کوټو استادان ډیر راغلي دي. ځینې داسې کسان مدلته اخته کړل چې هغه خپل هغه روزمره ژوند ډیر ښه چلیدي، ښه ژوند یې برابر و. نو موږ کوشش کوو چې جانکړ تولید کو او بل اخر از موږ جانکړ تقریبا تر ولایتو پرې څوک غواړي په شار کې څوک غواړي خو دا جانکټان اوس تر پاکستان هیواد پرې ځي.
په دغه کوچنی کارخونه کې په کار بوخت راستانه سیوی کډوال هم خوښتي چې د کار زمينه ورته برابر سوي، خو د طالبانو له حکومت غواړي چې نور راستانه سو کډوالو ته د هم کاری فرصتونه برابر کړي. د صدیق الله او خیر محمد په نومونو دوه راستانه سیوی کډوال وای په پاکستان کې اوسېدلي زیات شمېر افغانان د بیلابیلو کسبونو مسلکي دي او په کار د چې حکومت او سوداګر کار ځنی واخلي.
ما تقریبا پاکستان کې 10 کال وخت تیر کړی دی. هلته مو مکتب وویل بری کارونه وکړل قسم وزده کوي، تقریبا جاکټانو په کارخانه کې کار کوي. شکر دی اوس هم دلته په کار اخته یو، یعنی جاکټان په کارخانه کې اخته یو. خو داسې خلک شته چې ډېر له ستونزو سره مخامخ دي، قسمونه لري اما د کار زمینه نه ورته برابرېږي. زه غواړم چې هر مسلمان ته یو کار زمینه ور برابره سي، وایي چې خپل په وطن کې کار وکړي.
موږ در مخه په کراچی کې دا کار کوي د جنګټانو. نو اوس نه خوشاله کندهار ته موږ راغلي دا کار موږ کوو، د جنګټانو کار موږ کوو، د صدرۍ کار موږ کوو. موږ غواړو چې دا کار نور مخ ته لاړ شي. په کندهار کې هر رقم ډیزاین چې موږ جوړو.
په عین وخت کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ خونی مسول سید سرور امانی وایي په کندهار کې کورنی تولیدات مخ پر ودی روان دي، خو حکومت باید سوداګرو ته د ځمکو او برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي.
کچيري موږ غواړو چې دوی ته په شتوګه او ډیر ژر د کار زمینه مساعد کو او دوی ډیر څخه بیکاره پات نه سي. لازمه ده دولت چې په صنعتي پارکونه کې کم سہولتونه چې صنعتکاران غواړي هغه ورته ډیر سي، ترڅو د جذب توان دی پیدا کې. هغه فرصتونه یو د مزیک توزیع ده چې باید په صنعتي پارکو کې تر سره سي. او بل غټ اومده ستونزه دا ده چې برق کمښت دی.
له پاکستان او ایران څخه تیر او روان کال زرګونه کورنۍ په جبري ډول رایستل سوي چې اوس مهال دلته د کاري فرصتونو د نشت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د مشران جرګي هغه لاجمنه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په باور په دې باد کې د بیان ازادي محدودوي. تنوی قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د سرغړونو په صورت کې په درنو جرایمو او حبس محکومې دي. اپوزیسیون او د خبر اعلانو د ملتړ بنسټونو له دې قانون سره کلک مخالفت کړی دی. په ډېره تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمنه لایحه چې ولسی جرګې د پنځشنبه په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لری کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندېدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر 3 کلونو پورې حبس او د څه باندې 1000 ډالر معادل تر 2 میلیون روپیه پورې جریمه ده. د ولسمشر اسف علي زرداري لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند لمخې لري شي او تمه ده چې ښاغلی زرداري به دا قانون سمدستي توشي کړي. د دې قانون د تصویبېدو په غبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان مقننه ځواک دا نوی قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننۍ غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرحې پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ او ویل چې د لایحه په ډیره بیړه او له ښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شوه. د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندویان ذوالفقار بخاری وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاری په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلي کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي، خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
شاه محمد هلمند ته د شاتو فارمونه انتقال کړي. هلمند ولایت چې د افغانستان په جنوبی برخه کې موقعیت لري، د طبیعي منابعو او زراعت لپاره یو غنی سیمه بلل کیږي. په دې ولایت کې شاه محمد چې له 16 ورځې د شاتو د مچوي فارمونه لري، اوس خپل فارمونه هلمند ته انتقال کړي. هغه باور لري چې هلمند د شاتو د مچوي د تولید لپاره غوره او مناسب شرایط لري. که څم د کرنې او مالدارۍ چارواکي د دې نوې پرمختګ ملاتړ کوي، خو د بازار موندنې ستونزې له هم د شاتو د تولید پراختیا ته خنډ وګرځېدلې. نور حال په خراب ورګ
شاه محمد چې لدیر شو کلون رئیسی د مچی فارمونه لري، اوس یې له میدان وردګو ولایت څخه خپل فارمونه هلمند ولایت ته انتقال کړي. هغه وایي چې هلمند د شاتو د مچی لپاره مناسبه هوا او ګلان لري، او په دې سیمه کې د کوکنارو د کرکیلی د بندیدو وروسته د مچیو د تولید لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. شاه محمود په دې باور دی چې هلمند د شاتو د مچیو لپاره یو ښه ځای دی، او د افغانستان جنوبی ولایتونه اوس د دې سکتور لپاره ګټور ثابت شوي.
مچۍ مې هلمند ته وړې دي، نو دلی ته ماشاءالله خو حاصلات ښه وو، خوندور وو. دا خلک لږ ورسه ناشنا دي، د هغه سوي چې موږ ریحانو ته توان خو د توان نه رسوي، بلکې ګټه ورته رسوي. هلمند چې دی بیا ډېر کامیاب دی، په ژمي هم ښه دی. د ژمي موږ به نور کله پاکستان ته تلو، خو د پاکستان د پنجاب بدل موږ ته هغه پیدا شو. کندار نور کله دلته تریا کړل کې درست اوس خلک ریحان کړي، نو خلکو یې پاره هم ګټه ده، د موږ د پاره هم ګټه ده.
په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري چې هر کال د شاتو تولید زیاتوي. خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو بازار نشته چې د دې محصولاتو ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشټوالی د شاتو د مچیو د تولید یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي. په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري، خو فارم لرونکو په دې اندېښمن دي چې د شاتو لپاره بازار نشته چې د دې محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشټوالی د شاتو د مچیو لپاره یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي.
فکر کوم چې دوی د نور ولایتو په دغه دلته ډېر ښه ګلان د حاصلات سره لکه د ریحانو د اول سر د پسرلي د انارو ګل دی، دغه سي نور د ماشو ګلان هم سه په نور ولایتو کې واز یو دی. د میدان شار د غرنی منطقې د شنشو بي دوی درلودي، سږ کال دوی دلته تقریبا په 80 کروټه باندې تقریبا یو خروار یو خروار شلمنه اصل دی ټول کړل.
د هلمند کې حاصلات تر ډیر وخت پوري او د حاصلات په خپل ګل تر ډیر وخت پوري، او د شات مچی د خپل حاصل اصل چې زین راټولي هغه هم د ګل څخه راټولي، او دلته به آب و هوا یعنی یخ ډیر نست، هوا نورمال حالات کې ده، نو په دې خاطر هم شات مچی دوه ځلې او درې ځلې او څلور ځلې د شاتکشي د اصلو د کارتنون څخه کیش.
د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست مسولین وایي د بازار موندنې لپاره هڅې روانې ساتلې دي. کاري شپولا مومین د دغه ریاست د همغږي مدیر دی.
په هلمند ولایت کې زیات او کم 160 پرمونه موجود دي، لوی او کوچنی چې د څخه خلق عایدات تر لاسه کوي، چې د دې کلنی عاید چې د 10 اصل کېږي. ستا د پښتنې په جواب سره به درته وایم چې د دې لپاره کرنې ریاست همدارنګه همکار موسساتو نمایشګاوې جوړ کړې وې تر څو پورې چې د دوی اصل په پروش ورسېږي. خو لیکن دغه یو نمایشګاه جوړول یا دوی نمایشګاوې جوړول یا د ولایت په سطح 15 نمایشګاه جوړ دا بسنه نه کوي.
هلمند کې د شاتو د مچیو د تولید لپاره یو پراخ امکانات لري، که څه هم دا ولایت د طبیعي شرایطو له مخې د شاتو تولید ته ښه مساعد دی، خو د بازار نشتوالی د دې سکتور پر پرمختګ منفي اغېزې کوي. د کرنې ریاست پارم لرونکي او د شاتو تولید کوونکي ټول په دې اتفاق کوي چې که بازار ته د لاسرسي ستونزه حل سي، نو هلمند کولای سي چې د شاتو د تولید په برخه کې په سیمه کې یو ستر مرکز سي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د پکتیا په زرمت او روحانی بابا ولسوالیو کې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د خوانیس علمی او فرهنګي سازمان په مالی مرسته لاس کاریزونه په اساسي ډول ورغول شول. صحیح طلب چارواکي وایي له یادو کاریزونو 15,300 کورنۍ د څښاک اوبو ګټه اخلي، او همدارنګه 2,130 جریبه کرنیزه ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. بلخوا ځایي خلکو د یادو کاریزونو پر پاک کاری او اساسي رغونې خوښي څرګنده کړه، او د پاتې چینو، ویالو او کاریزونو د رغونو غوښتنه وکړه. افغانستان کې د اوبو پخوانی کاریزونه د دې ځای د کلتوري میراثونو برخه هم ګڼل کېږي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې چې د لاسو کاریزونو د پاکاری او اساسي رغونې کارونه 2 میاشتې وړاندې پیل شول، ودانیز کارونه یې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیست په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهاد الله هدایت په خپلو خبرو کې وویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاری او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه و.
نو په مجموع کې مونږه لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځکلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو او د چرۍ د بخشال کاریزو، په روحانی بابا ولسوالۍ کې د جانخیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لګ دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل و.
د مسؤلینو په وینا پر رغول شویو کاریزونو چې $100,000 لګښت شوی، له اوبو څخه 15,290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي، او 2,130 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. د روحانی بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوج خموګه دی فصل لپاره همداسې دی څخاکو برخه کې په نور دی ژوند په ضرورتونو کې ترې ګټه اخلو. کله چې دا کاریز ورغول نو واکین چې اوبه یو سره اضافه شوي چې د کرکیلې لپاره ځمکه د دې نه لاندې وه. بل کوم پروژه چې دا په مخ ډول کېده په دې کې د کلیو خلکو هغه ورځنۍ مزدوري چې دوی پکې کوله خپلې اړتیاوې پرې باندې پوره کړي.
د زرما د شلګر دوسیدونکی محمد نبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډېرې چینې او ویالې شته چې له اوبو یې ګټه نه اخیستل کېږي.
موږ دلته نور هم دغسې کاریزونه لرو، هغه دغسې پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، داسې په شاړه کې دي، هغه ځای ته نه رسېږي، او بیالیم دي، بیالیم پورته خرابې دي. موږ چینې لرو، د کولاب لرو، پوهېږي د کولاب چینو ته موږ ډېر ضرورت لري، موږ لښتی او پخته کاری وسي.
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی سیمې ته په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یاد سیمې اوسیدونکي فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظوري کړي تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګرځي کاریز او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک د څښاک او د کرنیز ځمکو د اوبولو لپاره له کاریزونو ګټه اخلي. په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو کاریزونو او ویالو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د 15 دقیقې بس تکرار هم در تل رخوص خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د مازیګر سلور نیم بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادي د طلبې له لارې 8 میلیونه ډالر علي لموي. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په خبر کې ویل چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په مدې عدالتونو کې د نوې ادارې له واکمنۍ وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرنیو اثارو پر وړاندې را ولویدو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر عالی او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښتې سوځولې دي. د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وزارت د شکایتونو د اوریدو د ریاست کارکونکو د موسیقي غاڼې عالی او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښتې چې له دې سبزول سوالیز خطر لسه شي وسوځولې دي. د 2023 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا سوم ځل دی چې طالبان د موسیقي عالی سوځوي او ویجاړوي. خو لومړی ځل دی چې د ښځو د ویښتو د سوځولو خبر ورکوي. وروستۍ خبرونه چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه په یوه تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جهادي مدرسو د منفي او خطرناک اغیز په اړه خبرداری ورکړل شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو مرکز چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې باکیفیته زده کړو ته د ښځو د لاسرسي تر عنوان لاندې څېړنه خپره کړې ده، وایي چې طالبانو د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړې او ځینې مهم مسایل ترې ایستلي دي. په څېړنه کې دا شوی چې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمیر تر رسمي اعلان شوي شمیرو څخه سوزلي زیاته.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنښت او هر کله 25 دقیقې بحث کې مو فرشته سحاک هم هر کله کوي. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل ولسمشری د دوهمې دورې لپاره سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې لمخې به یې په امریکا کې د کډوالو د بیا مشتیدو پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته د ځنډېدو په حال کې دی. خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړ دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کېږي چې د کډوالۍ ځانګړي ویزې یا اس آی وی لري. که څه هم په زرګونه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې متحده ایالاتو ته د تګ په تمه دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د جو بایډن حکومت نږدې 2 لک کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لیږدلي دي. د راپورونو له مخې د ترامپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالی ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې ده. د ډونالد ترامپ له لورې د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحده ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د مشتیدو پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هیواد ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان په اړه د اندېښنو غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمېر غړو هم په دې برخه کې د ښاغلي ترامپ پر دې پریکړه نیوکه کړې ده او سمدستي د بیا کتنې غوښتنه هم کړې ده. دوی په یو تازه بیان کې د دې فرمان د پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی او ویلي دي چې د ډونالد ترامپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شا کولو په معنا ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر واک ته رسیدو وروسته نن په خپل لومړنۍ رسنیز مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې دفاع کړې او په ټینګاري ویلي چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي ندی. جی ڈی وینس تازه امریکایی رسانه یا سی بی ایس سره په مرکه کې چې یو برخه یې د یک شنبه په ورځ خبره شوې ده ویلي دي چې د ناسم ارزونې له امله د دغو کډوالو له لورې امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي.
زمونږ نن د 25 دقیقې بس هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د پاکستان نه د کډوالو مدافع وکیل محترم اسد خان او همدارس پاکستان کې افغان کډوال او د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی میوند عالمی افغان هم را سره ده. خبرونه کې فکر کوم ښاغلی میوند عالمی افغان را سره وصل ده. سلامونه افغان صاحب، خبرونه ته ډیر ښه راغلی.
وعلیکم السلام، زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو څوک تاسو غږ او تاسو رادیو او ټول ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
کور ودان افغان صاحب، که په سر کې دا راته وایي چې تاسو خپل هم په پاکستان کې میشت کډوال یاست او افغان کډوالو سره هم په نږدې نه پاړیکه کې یاستئ، د ټرمپ دی وروستي فرمان په حق لکه راته وایي چې له دې فرمان نه څومره افغانان متاثر شوي دي؟
ډیر زیات، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستی، دلته موږ له اکثر افغانانو سره په اسلام آباد کې په تماس کې یو، چې موږ اجتماعي شورا لرو د مهاجرینو لپاره، او تقریبا چې دغه څو ورځې چې موږ له دې کسانو سره د ویزو انتظارو په تماس کې یو، ډیر زیات کسان دي، او ټول هغه کسان دي چې دوی خپل ټول ژوند او زندگی د لاسه ورکړي دي، او دوی په همدغه امید ناست و چې بس د موږ راغلي یو او موږ به د خپل اولادو آینده امریکی ته پتاک سره تضمینو. ولی متاسفانه د امریکی د نوی ولسمشر دغه کلک دی سپینې ماڼۍ ته راغی او دغه فرمان یې ورکړ، دغه د دغه ټولو افغانانو امیدونه له خاورو سره خاورې سول، او ډیر زیات ټول روحي د روحي فشارو لاندې دي او ډیر زیات په تشویش کې دي.
افغان صاحب، تاسو کزما غک لري درته وای چې په پاکستان کې وس مهال څومره افغان کډوال میشتي، خصوصا هغه افغانان چې د امریکا د تګ یا کیسونه لري او یا هم ویزه په لاس کې لري، څومره افغان دي دقیق شمیرې تاسو سره شته؟
دقیق شمیرې خو فکر کوم زه هیڅ سره نه وی، ولی څومره چې موږ معلومات لرو او تماس کیو تقریبا 3,80,000، یعنی 380,000 فامیله افغان فامیلونه د یونیتیار سره په رسمي ډول ثبت شوی دی په اسلام آباد کې، په پېښور کې او یا په کوټه کې نه، خیم صرف په اسلام آباد کې 380,000 فامیله افغان مهاجر فامیل د یونیتیار سره په رسمي ډول ثبت شوی دی، او قرار دی موږ د معلوماتو چې موږ په تماس کې یو د 100,000 یا د 100,000 نه تر 100,000 پورې افغانان د امریکایي ویزې ته پتا مو، یا ایس آی وی، یا پی وان، یا پی ٹو، یا پارول، یا پی فور چې ورته دغه ویلکم کورپس هم وایي، یا ڈی وی لاٹری، تقریبا له 100,000 نه تر 100,000 افغانان صرف د امریکای د ویزې په تمه په اسلام آباد کې همدغه اوس ناست دي.
افغان صاحب، دغه فرمان یا دغه کوم وروستی خبر چې د کډوالو په حق له د ټرمپ له خوا دغه فرمان لاسلیک شوی دی، دغه کې تاسو تر کومه هده معلومات لري؟ کم کیسونه ډیر شامل دي؟ آیا د ټول کیسونه په کې راځي؟ ټول هغه افغان کډوال په اندېښنو کې دي چې څوک چې ایس آی وی لري، څوک پی یو لري، پی دوه کیسونه لري، د مختلفو کیسونو والا کډوال، دا ټول اغیزمن شوی دی د فرمان د صادرول نو وروسته؟
کله چې دا فرمان په 1 جنوري یا په 20 جنوري صادر سه، ایس آی وی پکې نه و شامله، چون دغه اکثرا خلک په دې وختو کې تلل دغه دی پی 1 او دی پی 2 کسانو. ولی پرون متاسفانه پرون ما یو خبر ولید او دا خبر رسمي مسل چې رويټرز نه شیر کړای و نشر کړای و، چې ټول هغه خلک چې تقریبا 40,000 کسان راځي چې فعلا د ویزو کارونه تر یو اندازې مخکې تللي وو، که ایس آی وی وي، که پی ون وي، که پی ټو وي، که ویلکم کورپس وي، که پارول وي، که حتی دا ډی وی لاټریم چې دي، دغه ټول اوس په ټولو تاثیر کړی ده او ټول د ټولو کیسونه تقریبا ولاړ دي.
د افغان کډوالو اندېښنې څه دي؟ تاسو هلته په شورا هم لري د کډوالو لپاره، او خپله هم د امریکا د تک کیس لري، ستاسو خپل ستونزې څه دي هلته چې اوس میشت یاست پاکستان کې؟ هم د افغان کډوالو وضعیت ورځ تر بلې مخ په تریخېدو دی، وضعیت څنګه دی هلته؟
ګورئ، دغه زه د اکثره رسنیو سره زه مرکه کوم او زه یو هدف لرم چې د افغان مهاجرینو غږ یو چا ته ورسوم. فعلا چې زه دلته وینم په اسلام آباد کې ټول خلک 95% درته ویلی سم د افغان مهاجرین، تاسو پوښتنه وکړئ چې دوی مشکلات څه دي، ټول اقتصادي مشکلات لري، دغه درې کاله ما مخکې مو ویلې باز کاله چې دوی راغلي دي او دوی دغه ټول چیز درلوده یا نه درلوده په افغانستان کې ټول خرڅ کړي دي، که کور و که موټر و که ژوند و که دارایی و که څه و، د درې کلو کې ټول خوړله. ځکه چې پاکستان کې څوک کار نسی کولای او دلته امکانات د کار افغانانو ته نسته، او که کار هم وي لس زره کلداری پنځه لس زره کلداری دا ډېره سخته ده. یعنی مطلب دغه درې کاله چې څوک دلته اوسېدلی دي ټولو له شخصي جیب نه چا څه یې درلوده ټول یې خوړلي دي، او اوس په یوه حالت کې دي چې هغه څه چې درلوده هغه هم ختم شوي دي، امکانات د کار نسته ورته، او کې دغه امید چې د امریکې د ویزې وه که دام قطع سي نو دوی به ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ سي. زموږ اولادونو اکثره د مهاجرینو اولادونه دا درې کاله بې درسه پاتې شوي دي، بې تعلیمه پاتې شوي دي. تاسو فکر وکړئ د ما په خبره هغه څوک پوهېږي چې هغه قلم ته ارزښت ورکوي، چې هغه قلم ته ارزښت ورکوي، چې هغه مکتب ته ارزښت ورکوي. یو څوک چې د یو شه اولاد چې درې کاله بې تحصیله پاتې سي دا څومره قیمت لري؟ دې قیمت څوک ورکولی شي؟ څوک چې په اسلام آباد کې اوسېږي ټول شی له لاسه ورکړي دي، فقط امید یې دغه و چې موږ به امریکې ته لاړ شو. که دا امید هم قطع سي دوی به ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ سي.
کور ودان افغان صاحب بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. خبرونه کې وسره سره د پاکستان د کډوالو مدافع وکیل ښاغلی اسد خان هم وصل پات شوی دی. ښاغلی اسد خان، خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه له دې چې زموږ بلنه مو منله. که دا راته ووایي څنګه چې ښاغلی افغان هم موږ ته اشاره وکړله د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یې ویلې، او دغه افغان کډوالو چې اوس یې کیسونه د امریکا ته د تګ دپاره درېدلی دي، تاسو د یو مدافع وکیل په صفت دا راته کوئ چې افغان کډوال ډیری کډوال په پاکستان کې وس د وسیدو ویزې ختمې شوې دي، او یا هم ویزې د ختمېدو په وضعیت کې دي، د تمدید لپاره دوی چیرته لاړ شي؟ پاکستان هم د پاکستان حکومت هم وس دوی ته د ویزو ستونزې هلته ډېرې زیاتې دي، ویزې نه تمدیدوي، دا کډوال باید څه وکړي؟
جی ډیر مننه، دونه اهم موکمه باندې مال خبرو مکر راکړه تاسو. دا یو ډیر اهم ایشو ده، او باید پکار دی چې د پاکستان حکومت یونیسیار دی او چې کوم اقوام متحده ده نو هغوی په دې باندې کښېني او په دې باندې قانون سازي وکړي، په دې باندې خبرې اترې وکړي چې د افغانستان چې کوم ریفیوجیز دي په پاکستان کې کوم مهاجر دي او هغوی ژوند څنګه تیریږي، هغوی کومو کومو مشکلاتو سره ښکار دي. نو یقینا چې دې باندې ډېر زیات سوچ او فکر پکار دی، عملی ګامونه پورته کول پکار دي. او څنګه چې دې نه مخکې د ملګري خبرې وکړه، نو واقعي چې هغه مسلې دي دلته کې افغان کډوالو ته کم چې مونږ په روزمره ژوند کې وینو چې کوم بیخي د انساني چې کوم بنیادي حقوق دي د هغې خلاف ورزي دي. خو سپیسیفیکلی ساو چې کوم کوشچن دی چې رجی پاکستان ویزې ایکسټینشن نه کوي، پاکستان چې کوم ویزې لګي د هغې پیسې ډېرې دي، بل دا چې ایکسټینشن چې کوم کېږي په هغه کې دننه بیا ډپارټمنټ او د دې طرفونو نه چې کوم دې ته مسالې جوړېږي، نو دغه ټول یو طرف ته. خو د حکومت پاکستان طرف نه، او بیا چې پاکستان چې کوم ادارې دي نو هغې دا وایي چې یاره مونږ خو د یو این ریفیوجیز کنونشن غړي نه یو، مونږ د هغې پروټوکول نه دي اډاپټ کړی، نو مونږ چې کله د افغان کډوال ساتو نو دې باندې مونږ یو احسان کوو. خیر دغه سره خو مونږ مطلب ډس اګری کوو، اګری کوو سره نه، خو د افغانستان چې کوم دلته کې خلک دي نو د دې لپاره په کار ده چې عالمي نړۍ ګامونه پورته کړي، هغوی غږ پورته کړي، او پاکستان په دې باندې مجبوره کړي چې یاره نرمه پالیسي جوړه کړي، سختې ختمې کړي. او بدقسمتۍ نه چې کله د افغانستان او پاکستان نه چې کوم د حالات دي هغه خراب شي، نو د هغې زور چې دی نو هغه د افغان کډوال چې کوم په پاکستان کې موجود دي هغې ته تیریږي. مونږ په تیرو څو ورځو کې دا لیدلي وو چې یاره کله عمران خان حکومت دلته کې په اسلام آباد کې درنه وکړه، د هغې نه بعد بیا داسې افغان کډوالو چې کوم په پاکستان په سیاست نه پوهېږي، د پاکستان چې کوم سیاستدانان دي د هغې په شکل صورت نه خبر نه دي، هغوی به هم گرفتار شي، او صرف دا چې یاره پولیس خپل هغه نمبر پوره کو. نو په کار دا دی چې دې دپاره ګامونه پورته شي، او د نورو قومونو په شانتۍ پاکستان هم دې سیس باندې کنوینس شي چې یو این کنوینشن دی، نو هغې باقاعده سیګنیټری جوړ شي، هغه اډاپټ کړي.
نو الله د افغان چې کوم ریفیوجیز په پاکستان کې مېش دي د دې حالې زموږ چې کوم رواني د چې کوم مشکلات دي نو دا به ختميږي.
مننه اسد خان صاحب، دغه خبره ته تاسو هم اشاره وکړه چې ځینی وخت د دغه مهاجرینو یا د کډوالو د ستونزو په تړاو د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې هم اغیز لري. نو دغه افغان کډوال چې پاکستان ته راغلي دي، دوی له مجبوریت راغلي دي، امنیتي مجبوریتونه لري او یا هم امنیتي ګواښونه لري کبرته افغانستان ته دوی ستانه شي، خو بیا هم پاکستان حکومت دغه افغانان په جبري توګه سرحد نه تیر باسي او دوی ډیپورت کوي، څوک چې د اوسیدو کارت او یا هم دغه د اوسیدو ویزه د دوی اخلاص شوی او ورته تمدیدوي هم نه. تاسو څه فکر کوئ دغه افغان کډوال هلته په پاکستان کې د دغه کډوالو لپاره داسې کوم ټولنیز بنسټ شتون لري، داسې د وکیلانو یو ټولنه یا داسې کوم څه چې دغه کډوالو غږ پورته کوي او یا دغه کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي؟
جی بالکل، په پاکستان کې دا ریفیوجیز ایکشن کمیټي دا یو جوائنٹ ایکشن کمیټي په نوم باندې دا چې هغه دا خاص کر کراچۍ کې ډیره زیاته ایکټیو دا او کراچۍ کې کم کډوال دي داګه لپاره حل ځلې کوي. باقی دا چې په اسلام آباد کې مونږ چې کم مطلب د هیومن رائټس کمیټي دا هغه خپل چیئرمین هم یا ما نو مونږ داګه دا پلیټ فارم د لاندې هم دا چې کم د افغانستان د خلکو چې کم په پاکستان کې مېشت یو چا ویزو مسلې وی یا دا چې باندې سه ایف آی آر وشي دا 14 فورن ایکټ ایف آی آر چې کوم وی نو دغه لپاره مونږ هلې ځلې کوو، خو دغه سیس اداره موجود نشته، سه اداره داسې نشته چې هغه باندې مونږ لاتړ وکړو. مونږ د وایو چې را واقعي د اداره چې نه دا خاص کردم افغانستان چې کوم کډوال دي داغه د پاره دا کومه د چې کوم نړیوال اداره دا یونیسیار دا یا داسې دوه درې نورې داغي چې کوم سپانسرډ اورګنایزیشنز دي داغه کومه خبره وکونو اغه هم ځان خپل پروتوکول جوړ کړی دی اغه وی چیرې کم کریمینل کیسز وینو پاره کې مونږ د دې مدد نشو کولې یا چې ویز ایکستنشنز وی پدې کې مدد نشو کولې یا د ډیپوټیشن چې کم پروسس دی نو دا ډیر لوی پروسس دی. لکه اوس حکومت پاکستان بیا چې کم وزارت داخله دا غوي وی چیرې کم افغان کډوال سره ان او سی نه وی نو هغه په اسلام آباد کې نه پاتې کیږي او هغه چې دا مونږ ډیپورت کوو پاکستان نه به واپس لیږو افغانستان ته. نو ایون دغه چې کوم ان او سی دا نو ابجیکشن سرټیفیکټ هغه لا جوړ شوی نه دی چې مونږ دی تواوی چې یاره تاسو ان او سی مونږ ته فارمیټ راکې مونږ ان او سی چانه واخلو د دې با سوک بدا سپروایز کوي. نو هغه لا هیڅ سم نشته، صرف بس په میډیا په دې باندې او اورډر راشي او دغه اورډر شي نه غبیا لاندې پولیس یې دغه فالو کوي. نو کومه سپیسیفیکلی خبر په دې باندې کو چې دا افغانستان چې کوم کډوال دلته په پاکستان کې اوسېږي کوم ریفیوجیز دي د دې لپاره په انډیویډوال کیپیسټی کې یا داسې سیاسي ګوندونه دي چې کوم پروګرسیو دي کوم مترقی سوچ لري نو هغه په خپل انډیویډوال کیپیسټی کې د دې چې کوم مشکلات یا که د تعلیم مسله ده که د نوکرۍ مسله ده که د صحت مسله ده که د آمدورفت مسله ده نو په هغه باندې خبرې کوي په هغه باندې کار کوي او باقی صدا سے ادارے سپورٹ کولو والا نشتا چې کم باندې افغان ریفیوجیز او خاص کر چې کم دا ریفیوجیز ایکټیویست دی دی په ملاتړ کوي.
مننه خغله خان به برته به هم د خبرونه په دوام کې تاسو ته راوګرځو ورزو خغلی افغان ته افغان صاحب تاسو راته وایي چې دغه د امریکا د حکومت وروستۍ پریکړې په تړاو دغه تل د افغان کډوالو شورا کوم څه کړی دی نړیوالو بنسټونو ته خپل عرض کړی دی یا هم خپل خبرګون کار کړی دی؟ تاسو د یو شورا په صفت تر اوسه پورې د کډوالو د پاره هغه څوم راپورته کړی
ډیره ښه پوښتنه ده. د موږ هغه یو تعداد افغانان چې دوی د کیسونه لري خصوصا ایس ای وی کیسونه لري موږ له دوی سره په تماس کیو، دوی له خپل سپروایزرانو سره او له یو تعداد د امریکای د سنا له خلکو سره له سرانتورانو سره په ارتباط کې دي. چون دلته ډیر خلک چې راغلي و دوی ته د خپل د امریکای دولت ویلي و د امریکا سنا ویلي و تاسو درې ملک لارځه یعنی په شکل دی رسمي دوی ایمیلونه لري او همچنان بعضی اداري دي په امریکا کې لکه دی ایرپ اداره نو دو سره د موږ د افغانان او موږ په تماس کیو د موږ هغه څوک د خپل سپروایزرانو لاره نه خپل مشخص مستقیم ایمیلونه ورته کړی دي. نو تر اوسه پورې متاسفانه زموږ ته کوم مثبت جواب نه درکړی ولی موږ خپل مشکلات هغه ته رسولي دي.
مننه افغان صاحب دغه د افغان کډوالو پر ستونزو به بیرته هم تاسو سره خبرې وکړو. ورزو خان صاحب ته، اسد خان صاحب تاسو داره ته وایي چې دغه افغان کډوال چې په پاکستان کې وست میشت دي او دوی امریکا ته د تک په هیله ناستي، هلته له ډیرو ستونزو سره خپل وطن یې هم پریښی دی، خو که بیرته وطن ته وګرځي هلته امنیتي ګواښونه دوی ته ډیر زیات دي، او امریکا حکومت هم د دوی پر کیسونو د لنډې مودې دپاره ویل کیږي چې بندیز اعلان کړی دی. تاسو څه فکر کوئ قانوني لحاظ نه دغه افغان کډوال کوم څه کوي شي، یا دغه فرمانونو پر وړاندې غبرګون خدای شي، داسې کوم امکانات شته؟
او جی بالکل، دې باندې خدای غو امکانات شته چې امریکا چې د نو هغه خو د ریفیوجیز کنونشن چې کوم دی دا هغه د باقاعده سیګنیټری دا بیا دغه نه بعد دغه پروتوکول اډاپټ شوی دی. نو په یو شاهي فرمان باندې چې کوم ډونلډ ټرمپ هغه ایشو کړی دی، نو په هغه باندې لګي سختې براشي، لګ وخت د پاره به لګ مشکلات د دې زیات شي. خدای دا چې پر روان وخت کې به چې کوم کډوالو کې سونه دي سره پراته دي، یا هغه کسان چې کوم په دې کرایټیریا باندې پوره کیږي، نو هغه با دی با د دې کیسونه مخ پوړان دي زی. او زه دا هم په دې باندې هم پر امید یم چې په امریکا کې به هم څوک نه څوک راځي چې یاره په هغه په سپریم کورټ کې یادې چې کوم عدالت ته پاره کې ودا قسمه فرمان چې دی چیلنج کیږي. ځکه دا غي وجه دا چې دا کډوال چې نو دا عام افغان ریفیوجیز نه دی، بلکې دا هغه خلک دي چې چا د امریکای حکومت سره یا د امریکای چې کوم اورګنایزیشنز او هغه سره کار کړی دی او هغه په هټ لیست باندې دي، او بیا هم د امریکای د حکومت په وینا باندې د کار کولو نه بعد هغه پاکستان ته راغلی دي یا بل ملک ته تللی دي، او الته کې هغه په دې تم باندې ناشتي. دا یو امید ورکړی شوی دی چې را تاسو به راځي او تاسو د پاره امریکای دروازې کولو دي. نو د ډونلډ ټرمپ پالیسی دا نه وي صدر راکې به خامخا خپل پالیسی سناس دغه کوي مخکې رستو کوي، خو ات دی اند تر څو پورې چې امریکا د یو ان کنونشن غړې دی، نو دا چې دا نو دا به د افغانستان چې کم کډوال دي یا نور کډوال هم، خو بیا هم خاص توګه د افغانستان ریفیوجیز حواله سره خبرو کوم، نو دې سره بل لار نشته. دې به خامخا دا کیسونه مخ پوړان دي بوزي، او دې ته به امریکای ته د تک اجازه ورکوي، او الته کې بیا دې ته مخ کې کم د دې قانوني لارې دي او پوره کوي. خدای دې چې پدې کې به خامخا لګ نه لګ ټایم لګي، ځکه چې حکومت چینج شي، نو هغه پالیسیز چینج شي، ټول هغه چې کم سیټ اپ یو هغه چینج شي، نو باید چې لګ وخت لګي. خدای دې چې دې وخت سره سره بعد دې چې کم د حالات دې بټیک شي د خیره.
دغه د وخت خبره تاسو وکړه، وخت لګیږي دغه کډوالو ته، او فکر کوم دغه وخت سره د پاکستان حکومت لخوا به په دوی هم فشارونه زیاتیږي. په دغه وضعیت کې افغان کډوال به باید څه وکړي؟ ځکه اوس هم افغان کډوال ډیر ستونزو سره، څنګه چې تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه، په پاکستان کې او په نورو هیوادونو کې هم څوک چې کیسونه لري او امریکا ته د تک په هیله ناستي لستونزو سره مخ دي. نو تاسو خپل په پاکستان کې استی د وخت په تیریدو سره که دغه کیسونه نور هم وخت وغځول شي، آیا پاکستان حکومت په راتلونکي کې د دوی د پاره کوم څه په نظر کې ولري، خصوصا د دوی د ویزو د تمدید د پاره، او یا هم د دوی د کارتونو په برخه کې چې دوی له ستونزو سره مخ نشي؟
نه، په دې کې دوه خبرې دي. ګوره، په پاکستان کې خو یو هغه ریفیوجیز دي چې کم راغلي دي او کم مطلب خزینه کې پراته دي، اگر چې هغه خبره ده چې څوک پر آزاد ملک نه ځي، نو په ډېر مشکلات او مجبورۍ نه د خپل ملک نه راوتي دي. خو دغه دوه قسمه کډوال دي، یو خو هغه دي چې کم مخکې راغلي دي او کم اوس هم راغلي دي، خو هغه حالت هغه شانت نه دي. دی آر ناٹ سپانسرڈ بای اینی یوروپین کنٹری اور دی یو ایس اے. او دویم هغه دي چې کوم راغلي دي چې چا د امریکای حکومت سره کار کړی دی، د امریکای سره اورګنایزیشنز او ادارې وی هغه سره کار کړی دی، هغه ته خو تر اوسه پورې باقاعده خپل وظیفه ملاويږي، او هغه د داسې قسمه مطلب لکه تر اوسه پورې په پیښور او اسلام آباد راولپنډي په دې ایریا کې زه کار کوم، نو ماته تر اوسه پورې داسې کیس مخې ته نه دی راغلی چې دی ته پولیس تنگول کړي یا د دې ویزا ایکسټنشن نه شوي یا حکومت دی تنگ کړي. ځکه چې دی چې دی نو د دې ایکسټنشن او د دې چې کوم دا ویزو مخکې ایکسټنشن دی یا د دې سره نور څه داسې مسله کیږي، مذهب کیږي یا د پولیس تنگولی، نو دی ډایرکټ د ایمبیسی چې کوم ملازمین نو هغه کې چا نه چا سره پر رابطه کی، او هغه بیا آی جی پولیس سره یا انټیریر منسټری د هغه سره پر رابطه کی وي، نو دی ته مسلې نه جوړیږي. خو مان چې کوم ایشوز دي، مان چې کومه مسلې دي، نو هغه خلکو ته، هغه ریفیوجیز ته جوړیږي چې کوم نارملی په نارمل کیپیسټی کې راغلی دي او ماته نه لګي زما خیال نشي چې پاکستان حکومت په دغه چې عام کم ریفیوجیز دي د غیر د خیر خیګړ د پاره پر روان نږدې وخت کې څه ګامونه پورته کی
مننه افغان صاحب تاسو ته بر او ګرځو تاسو هم د کاغلی اسد خان خبرې واوریدل په پاکستان کې هغه کسان چې قانوني اسناد لري او یا هم د بهر ملکونو ویزو یا هم کیسونو ته منتظر دي شاید وای پراتلونکي کې دوی لستونزو سره مخ نشي تاسو حالت په افغانانو سره په اړیکه کې یاستي او خپل هم کیس لري دا راته وایي چې تر وسه پورې هم لستونزو سره مخ نه وي او وړاندې بددین د دې وړاندې به هم د پاکستان حکومت مات نه کوم اندېښنه نه لري چې مثلا ک کیسونه تاسو وغځول شي په پاکستان کې لستونزو سره نه یم اخ آیا دا خبره تر کم زی پورې تاسو د تاسو د تجربه نه حقیقت لري
زه یو خبره ډیره واضح کوم چې دغه ووت دغه بنیم کول کیږي په اسلام آباد کې ما هر هغه څوک چې ویزه لري دوی تر دغه جنوري 2015 کال پورې ویزه په شکل دی نارمل تمبلی شپږ میاشتې اوس موضوع دلته باید زه وایم چې ویزه اوس هم تمدیدیږي ولی مشکل پدې کې سوای دا مشکل پدې کې دا چې ویزه چې اوس تمدیدیږي دا اوس دی وی میاسته لپاره تمدیدیږي دغه افغانان امکانات نه لري هغه څوک چې قانوني مراغلي دي ځکه چې یو ویزه تمدیدې تقریبا مکمل مصارف دی یو نفر شل تقریبا شل زره کلداري کې چې په یو فامیل کې شپه غوا ته نفرینو د میاسته یو لک شل زره یو لک څلوي زره کلداري نسی ورکولای نو ویزه تمدیدیږي ولی نور څوک امکانات نه لري چې دغه ویزه مخکله 2015 کال نه به دی و چا به سیاحتی ویزا درلودل یا به فامیلی ویزیت ویزا درلودل دا به شپږ میاشتو لپاره تمدیدیدل او هغه به دا تقریبا په شل زره کلداري میډیکل ویزا به تمدیدیدل د درې میاشتو لپاره په شل زره کلداري باندې سیاحتی هغه د تجارتی به دیو کال لپاره تمدیدیدل ولی متاسفانه دا ټولی ویزی په موږ شل زره کلداري مصرف پرزی دی وی میاشتو لپاره تمدیدیږي زخپله من هیڅ دی رئیس دی شورا دی مهاجرینو ما خپل مهاجرینو ته دائم وی دی په واتس اپ گروپو کې په جلسو کې په میټینګو کې اول ځل خپل مهاجرینو نه دغه غوړه ما سي باید هغه د ما افغان مهاجر ته اسلام آباد ته راغلی دی دوی د پاکستان ټول جاری قوانین نو ته سي دا اوس احترام ولري دا تعقیب کوي هیڅ د پاکستان په هیڅ نه و داخلي مسایلو کې مظاهرو کې سیاست کې قطعا مداخله ونه کوي او د پاکستان له دولت نه له ملت نه له مشرانو نه زموږ دغه دی واوري دي دا زه توقع لرم او یو غوښتنه لرم لکه څنګه یې چې دغه څلويخ کال د افغان مهاجرینو سره کومک کړی د پدې باندې باید څوک سرګه پټ نه کاندي او څوک سرګه پټ یې هغه صحیح نه ده مونږ بیا هم غواړو چې د افغان مهاجرینو سره د کومک وسی ویزه دې تم دي زه هدي اقل مونږ درې کال ویزه دې نورمال تم دي دلې مونږ پیسې ورکولې شل سره کلدارې ورکولې ولی دغه مونږ ویزه دې سپه د شپږ میاشتو لپاره تم دي دلې اوس د درې میاشتو راغري دي دا درسته نه ده مونږ غواړو چې د وزیر په شکل دی نارمل اماغ شپږ میسنیم تن مشکل نه لري انشاءالله مشکلات به کم وي د ویزو تمدید هدي اقل نارمل حالت راسي
ډیر مننه افغان صاحب مخاغله اسد خان تاسو هم د افغان صاحب خبرې واورید دوی پراتلونکو کې کوي پاتې شو مونږ د ویزو تمدید به د یوې میاشتې لپاره وغځول شي دغه ستونزه څومره د افغان کډوالو لپاره اغیزمنه کیدای شي که په لنډو ټکو کې راته وایي چې د خبرونې وخت خلاصېدو په حال کې دی
نو دغه خوده جی که د افغانستان چې کوم ریفیوجیز دي نو زه خو د مرګري د خبرې نه لګ یو قدم مخکې ورزم چې تاسو د نادرا او تاسو چې کوم د یونیسیار کارډونه وته ایشو کې او د ویزی رینویشن او د ایکستنشن ضرورت پاتې نشي ځکه چې دا ډیر په مشکله راغلي دي ډیر په مجبورۍ نه راغلي دي بلدا نوکرې دي سره نشي نشته دي نوکرې نشي کولې دي ګټل نشي کولې بانک اکاونټس نشي کولاولې نو دا به د پاکستان چې کوم حکومت ته د دې او چې کوم نړیوال چې کوم اورګنایزیشنز دي نو د غریب په افغان مهاجرینو باندې
ډیره مننه
زما دلبر نشوي ازا
زما یار نشوي زما دلدار نشوي عمر مې تیر شو ګور ټول انتظار سرا عمر مې تیر شو ګور ټول انتظار سرا زما یار نشوي زما دلدار نشوي زما یار نشوي زما دلدار نشوي عمر مې تیر شو ګور ټول انتظار سرا عمر مې تیر شو ګور ټول انتظار سرا دنیا ویز پستائے ماں دنیا ویز پستائے ماں پری بدی ترما